جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پرس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړي. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې دا مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د دوه کسانو د قتل او 34 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای لیکلي تورن کاس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کاس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټیننټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنیسې باندې شوی و. له دې سره همهاله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکي دریم هیواد ته انتقال کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا دا پریکړه سیاسي بللې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکې اونۍ هغه طرح وړاندې کړي چې له مخې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرح سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سه شنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرح به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقی جنبه ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت 15 کلن ستراتیژي اعلان کړي. کتون کې سوي
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسه که
طالبان یوازې غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به هم واکمن وي. باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
یوناما په پروان کې د کولرا پیښو د زیاتوالي راپور ورکړی.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 اویا مثبتې پیښې ثبتوي.
لبنان هڅه پیل کړي چې حزب الله ډله به وسلې کړي. یو شمیر افغانان وایي پر ورزش بندیزونه ورته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
افغانان مادا بورګو میرفتو ولی متاسفانه که بعد از
زمخ کې چنت تللم چې محدودیتونه ولګول شول نه
شو ورته. او د کرکټ بورډ له ویان سره آسیایي جام لوبو ته د غورشوي لوبډلې پر ترکیب او ورتیا و هم غږیدلی.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې رازو د سر راپورته. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت پنځه کلن پروګرام نه د خلکو بیړنۍ اړتیا او نه هم د افغانستان په احتیاط د ځواب ویون کوي ګڼي. دوی وایي د مهال افغانستان اساسي قانون نه لري، هغه څه چې نړیوال غوښتنه کوي. خو د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان د پراختیایي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد جامع سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د پلي کېدو په منظور چمتو شوی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پروګرام د خلکو بیړنیو اړتیاو او د هیواد پایښتې ودې ته ځواب نشي ویلی. دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لري انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیایي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینو او تضمین شوي کلنۍ بودیجه هم نشته. دوی په خبره کې دا په رښتیا پنځه کلن پروګرام وي نو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو د بشري اړتیاو لکه د نجونو د زده کړو موضوع، د د کار حق، د کارموندنې فرصتونه، د بې وزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب پکې شامل وي. د سیاسي چارو پوه عزیز مارد سه شنبه د اګست په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هیواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو روانو ستونزو لکه بې وزلۍ او بیکاري ته پام نه دی شوی.
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازد که یا در طول پنج سال
طالبان یواز غاری خلکو تا دار بر پیچ پراتلون که پینجو کلونو که به هم باک منوی پا دست حال که چه ده خلکو اساسی ارتیاوی کار او ده بیوزده یا الوگی لمنزه ورن کاول ایران و پاکستان سخستن دون که کدوال تا دستو گلی برا برا ول باید دفعان و گرد و میشت او خوراک او دفعالستان در اتون که نسل ده جواندانن لپارا تدابیر ونی ولشی.
خود طالبان حکومت وین زبیولا مجاهد سه‌شنبه د اگست په شپږویشتمه د افغانستان د پراختیایي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد او جامع سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو شوی دی. هغه د دې ستراتیژۍ په اړه نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پروژو په ګډون په پنځلسو بېلابېلو برخو کې نوي پروګرامونه لري. خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې. او زبیع الله مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه. بل سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پراختیایي پروګرام ډیره تبلیغاتي اړخ لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هیچ نوع توجه گروه حاکم به ایجاد میکانیزمای معمول
واکمن ډله د دولتداري عادي میکانیزمونه لکه اساسي قانون، د بستګي ظرفیت لرونکي مسول مشروع او ملي حکومت جوړولو ته هیڅ توجه نه لري، یوازې خپل واک نور هم زیاتوي. نو داسې مهال چې موږ د دولتداري د بنسټیزو عناصرو له نشتون سره مخ یو چې د مشروعیت نشټوالی، د اساسي قانون نشټوالی او د هیواد په کچه د فني ظرفیتونو غیر منظم کړنې پکې شامل دي، نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو؟ دا خبرې تر ډیره تبلیغاتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشرې روزا اوتنبایوا سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام تر څنګ په پرمختیایي پروژو هم تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي. سیاسي کارپوهان د دې ډلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پرمختیایي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بیرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو ټاکل شوي شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولرا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یونامه ویلي چې د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوي. د یونامه مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 25مه د دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوی ویلي چې وچکالي، د مناسب روغتیایي او حفظ و صحي سیستم نشټوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
As I speak,
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستې او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستې او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو نو کې د هوا په ګرمېدو سره خبره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغه دوه ولایتونو کې د یاد ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېرې ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مراکولونه چې د کولورا په باره کې خپل شوی د دقیق دي، لکه چې زمان یاد است ټول دماغ کې مریض شولا کرمې ته د یادې پوره شوخانې ته بوتله ویل چې د دې کولورا دی او د وجود اوبه کمی شوی دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم نه راځي، خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیر څوره زو رئیس اسال يم، هر څه چې فلاجیل او نور درمل خورم نه خکېږم. وکور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي، بیرونم چې له شا پختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینمي مرض مبتلا
کولورا یو ساري ناروغي ده چې د ته پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدل لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دا غو هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغۍ له 100 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9 پسلو کې مېرمنې او 55 کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو مړینې هم راپور شوې ده.
تاسو زهرنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړې دي. د دغو افغانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او پر ستونزې دا راپور چمتو کړی.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسي کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په جواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبریاله یاسمین نبیزاده چې 2 وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر 2 کې 3 د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزی د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې اعلان لري.
شخصا از خانواده خودم 4 ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزی خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو غواغ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت له غواغ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري. وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه هم د میاشت په خیره کې 2 وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزا
را تیرو پینزو نه یورا په دی خو دوی د ویزو د تمدید غوښتنې را